هشت صبح نشان میتر در برنامه بعدی با همکارم اسمت ساروان باشد.
سلام باشد.
بفرماین.
منان سلامت و سه قدر من آوردون که تاسیت هم سلامون آوردنی کم. د دې خبرونه اکثر مطالب د افغانستان انتخاباتو ته څنګه دی او په سر کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې پرونی انتخاباتو په انتخاباتي بهیر باندې د افغانانو اعتماد شوندای کړی دی. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي پرونی انتخاباتو پر انتخاباتي بهیر د خلکو اعتماد ژوندی کړ. ملګرو ملتو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون وستایه. په لندن کې زرګونو خلکو له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو پر پلان د ټول پوښتنې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان بدی سیاد وایي پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد یې لوړ کړ. سیاد پرون شنبه په کابل کې په خبری غونډه کې ومنله چې د بایومیټریک سیستم د نوي والي او د وخت کموالي له امله تخنیکي ستونزې پیښې شوي، خو ډیر خلک وتوانېدل چې رایه ورکړي.
زه هغه هیوادوالو نه بیا هم مننه کوم چې په ډیر زیاته پیمانه باندې د مرکزونو ته راووتل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې یو کال موده کې څومره کار کړی چې هغه اعتبار او اعتماد سے صفر درجه ته راکته سوی وو بیرته هغه مرحله ته ورسی. سره له دې امنیتی تعدیداتو نه په میلیونونو خلک راوځي او د مرکزونو ته لاړ شي او هلته د خپلې خوښي کاندید ته رایه ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو مرکزونو کې به چې د تخنیکي ستونزو له امله نه و پرانیستل شوي، نن یکشنبه بیا انتخابات وشي. ټاکل شوی وه چې په 2 بجې دا مرکزونه پرانیستل شي، خو په کابل او څو نورو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان وایي چې تر اوسه پورې دا مرکزونه نه دي پرانیستل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوه راغلي چې له 2001 میلادي کال رئیسی لومړی وار په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. په خبر پاڼې کې راغلی چې میلیونونه افغانانو پرون د امنیتي ګواښ، تخنیکي ستونزو او ساعتونو انتظار سره سره د خپلې ښې راتلونکي لپاره رای ورکړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان د ملي یووالي له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیسو ملي اکاډمي د جنرال عبدالرازق اسیکزي په نوم کړي او هغه ته رسمند ملي اتل لقب ورکړي. د لوی کندهار د ځوانانو شورا رئیس رفی پوپل پرون شنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولسي جرګې ته د وژل شوي کاندید عبدالجبار قهرمان لپاره د ستر جنرالۍ د لقب غوښتنه لري او د هغه له کورنۍ سره باید حکومت مرسته وکړي.
دا معنوي کار دی چې د ټول لوی کندهار او د غولسونو د زړه د امن لپاره، د زړه د خوشحالۍ لپاره هم یو څه مسله ده چې دغه سرشندون کې جنرال هغه ښه کارونه حکومت د دې شاهدي ورته کوي چې یعنې دا د ښه کارونه په نتیجه کې موږ دغه کار په بدل کې د سره وکړي.
د لوی کندهار د ځوانانو شورا مشر وویل چې حکومت باید په کندهار کې د وروستۍ حملې په اړه معلومات او اسناد له خلکو سره شریک کړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف ووټل ویلي چې د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېده په افغانستان کې له جګړې د امریکا ملاتړ نشي کمولی. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس تر راپور له مخې جنرال ووټل پرون شنبه وویل په کندهار کې وروستۍ حمله له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو روحیه نشي کمزوري کولی. جنرال ووټل همدارز وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیتي وضعیت د کنټرول توان لري. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په سنگاپور کې خبریالانو ته ویلي وو چې افغانستان یو هیوادپاله وګړی له لاسه ورکړ، خو امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې پر بهیر باور لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او اروپایي هیوادونو په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې د ژورنالیست جمال قاشقجي د وژل کېدو په اړه د سعودي عربستان پر توضیحاتو نارضایتي ښکاره کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د سعودي د سلطنتي کورنۍ نږدې ملګری دی پرون شنبه خبریالانو ته وویل تر هغو به راضي نشي چې سم ځواب نه وي موندلی. د همدارز ول چې په سعودي باندې پر بندیزونو غور کوي او د دغه هیواد له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره خبري کوي. خو ترامپ خپلې خبرې وروسته یو څه نرمې کړې، ویویل امکان لري چې ولیعهد به له قتله خبر نه و. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرنی پرون د دې پیښې په اړه د عادلانه تحقیقاتو غوښتنه وکړه. دې د قاشقجي وژنه ډېره ځورونکې وبلله او د هغه له مسؤولانو سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه. کاناډا وایي د قتل په خاطر سعودي عربستان غندي او له دغه هیواده او د دغه هیواد له لوري د قاشقجي د وژل کېدو په اړه پر توضیحاتو باور نه کوي. سعودي چارواکو منلی چې ژورنالیست جمال قاشقجي په استانبول کې د دوی په کنسولګرۍ کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د چارواکو په قول ویلي چې قاشقجي په کنسولګرۍ کې له نورو وګړو سره په اخوډب کې مړ شوی دی. او د مقدونیا پارلمان یو حساس ګام پورته کړه او خپل هیواد ته د شمالي مقدونیا نوم تصویب کړ. دا ګام شاید له یونان سره د دوی زړه لانجه پای ته ورسوي او بالاخره په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د ګډون موقع ورکړي. تاسیز مشخله ازادي رادیو او ریډا سري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري سپه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5 سپه اوري. سره له دې چې له یو شمېر ولسوالیو څخه د انتخاباتو کمیسیون ته د رایه چونکو د شمېر په اړه معلومات لا نه دي رسیدلي، د دې کمیسیون رئیس وایي
3 میلیونه څخه د پاسو خلکو رایه ورکړې دي خپلو کاندیدانو ته، کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي چې پرونی انتخابات بریالي ول. سره له دې چې په ډیرو سیمو کې د انتخاباتو په لړ کې له نامنو یو بې قاعدګیو شکایت کیږي، خو د کونړ خلک وایي په سوله ییزه فضا کې رای واچولې.
موږ داسې امید او داسې توقع نه کوله چې دا به په دومره ښه فضا کې دا انتخابات ترسره شي. انتخابات د کمیسیون او د دولت نه عامو تام راضي استو.
د انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوې ده نن هم دوام وکړي. ل خپل خبريالانو سره خبرې کوله، کاربوهانو سره ژغیږو او د غرس هڅه کوو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي هم ومومو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شپې زموږ غله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد یې لوړ کړ. سیاد پرون شنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې ومنله چې د بایومټریک سیستم د نویوالي او د وخت کموالي له امله تخنیکي ستونزې پیښې شوې، خو ډیر خلک وتوانېدل چې رای ورکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په 250 مرکزونو کې چې پرون تړلي پاتې شو او خلک ونه توانېدل چې رای ورکړي نن انتخابات کېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایند سید حفیظ الله هاشمی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
دا ټوټل د 301 مرکز څخه چې وو دې کې فقط په 301 مرکز کې تاسو چې مرکزونه بند پاتې شول. د دې جملې څخه په 250 مرکزونو کې د تخنیکي او اداري مشکلاتو له کبله نن انتخاباتو نشول او نورې د امنیتي تهدیداتو له کبله او یا هم مختل شول په بعضو ساعتو کې چې هغې کې انتخاباتو نشول. نو د دې جملې څخه په 45 یوازې په کابل کې دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد بیګا په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې ابتدایي رپورټونه څرګنده کړي چې تر 3 میلیونه زیات وګړو رای ورکړي دي. سیاد وویل چې د رای ورکونکو دقیق شمیر به وروسته اعلان شي.
3 میلیونه څخه د پاسو خلکو رای ورکړي دي خپلو کاندیدانو ته، کوم راپورونه تر اوسه پورې راغلي دي. اما د هغو ولسوالیو چې تر اوسه هلته ارتباطات دي مونږه قطع دي او یا ارتباطات ورسره نه دي نیول شوي، هغه شمیرنه به هم په نږدې وخت کې مونږ ته ورسیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې نږدې 9 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابرو افغانانو نومونه ثبت کړي وو. په افغانستان کې د حقوقي چارو یو شمېر څارونکو ویلي چې د یکشنبه په ورځ په یو شمېر مرکزونو کې بیا انتخابات د ټاکنو د قانون خلاف کړ دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ویل چې دوی انتخابات نه دي تمدید کړي، بلکې په هغو ځایونو کې چې انتخابات نه دي سوي خلکو ته د رای ورکولو بل موقع ورکوي. په ځینې مرکزونو کې پرون د رای ورکوونکو د نوم لړ نشتوالی، په ځینې سیمو کې د بایومیټریک ماشینونو کار نه کول، په یو شمېر انتخاباتي مرکزونو کې د مامورینو نشتوالی او داسې نورې تخنیکي مسلې د دې سبب سوي چې ګڼ شمېر خلک ساعتونه د رای ورکولو لپاره انتظار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 102 امنیتي پیښې ثبت کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرون په ټول افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 22 وژل شوي دي.
در حال حاضر حدود 70,000 نیرو مشخص بر تامین امنیت
دی. وایي موږ اوس مهال 10,000 امنیتي ساتونکي د انتخاباتو د څارنې لپاره په دندو ګمارل دي. د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه په اظهاراتو کې دي. موږ به نن هم په همدومره قوت کار کوو چې خلک په آرام فکر د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او رای ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو ورسي پایلې به په قوس کې اعلان سي. د افغانستان ولسی جرګه 250 چوکۍ لري. سږکال د افغانستان ولسی جرګې ته تر 2500 زیات کاندیدان ولاړ وو.
ټاکل شوی و چې نن په هغو سیمو کې چې پرون انتخابات پکې ونه شول د رایو مرکزونه د سهار په 2 بجې پرانستل شي. په تیره خبرونه کې مو له رحمت الله افغان سره خبرې وکړې. هغه بیلابیلو مرکزونو ته تللی و ویلې چې مرکزونه لا نه دي پرانستل شوي. اوس بیا رحمت الله افغان د ټلیفون له لارې راسره دی. افغان صاحب، اوس څنګه، آیا مرکزونه پرانستل شوي او که خلک منتظر پاتې دي؟ افغان صاحب، خپل موقعیت تغییر کوي، اواز مو ډیر واضح نه دی. خپل موقعیت یو څه تغییر کوي. بله بله، اوس یو څه ښه شو. مهرباني، ادامه ورکړي. افغان صاحب، خپل موقعیت خراب کو. مخکې چې کله مخ درې چې زه در سره خبرې وکړم، تخنیکی همکار وایي چې اواز یې بهتره وو. خیر، لنډې خبرتیا وروسته به بیا له افغان او یا یو بل ولایت سره تماس ونیسو. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ څخه را سره دی. خو مخکې تر دې چې له حبیبزی سره خبرې وکړو، یوه لنډه خبرتیا لرو او حبیبزی به راته ووایي چې په بلخ کې وضعیت څنګه دی، آیا د رایو ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي او که نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مو واوریدل، ټاکل شوی و چې د سهار په 2 بجې د رای ورکولو مرکزونه بیا پرانستل شي او هغه کسان چې پرون ونه توانیدل چې رای واچوي نن به رای اچوي. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې شکایتونه دي او زموږ خبریالانو هم لیدلی دي چې د رای مرکزونه نه دي پرانستل شوي، خو خلک قطار ولاړ دي او بیا هم منتظر. و وګورو چې په بلخ کې وضعیت څنګه دی. مجیب الرحمن حبیب زید د ټلیفون له لارې را سره دی. حبیب صاحب، ارکلی درته وایم. اوریدونکو ته ووایاس چې په بلخ کې هم د رایو مرکزونه پرانیستل شوي او که نه دي.
سلامونه تاسو ته سروان صاحب، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په بلخ ولایت کې به په 4 مرکزونو، یعنې په 3 ولسوالیو کې چې نامې سیمې وي، هلته نن 2 بجې د رایو مرکزونه بیا ځل لپاره پرانیستل شي. خو متاسفانه تر دمه نه دي پرانیستل شوي. کومې خبرې چې موږ د بلخ ولایت د کمیسیون له مشر سره درلودې، دا وایي چې د هغه انتخاباتي مرکزونه دي چې پخوا هم د نامې له امله مسدود او اوس دوی نه شي کولای چې دا مرکزونه د بیا ځل لپاره پرانیستي. په بلخ ولایت کې چې عمدتاً په چاربولک او چمتال ولسوالۍ کې نامنی موجود وي، تیره ورځ د ولسوالۍ په مرکز کې د چاربولک اته دوی ویل چې یو مشخص ګروپ رامنځته شوی او د نامي دستوري رامنځته شوی وه. یو شمېر کاندیدانو سره چې مو خبرې درلودې، دوی غوښتنه دا وه چې باید دغه مرکزونه د نام نسیم څخه د ولسوالۍ مرکز یا هم ښار ته انتقال شي تر څو خلک وکولی شي خپل رایه وکاروي. په دې باب چې موږ د کمیسیون له مسؤولانو سره په بلخ ولایت کې خبرې درلودې، ویل چې دا مسله د امکان وړ نه ده او هغه سیمو کې چې نام نه دي دوی نشي کولی دا بیا ځل لپاره انتخابات ترسره کړي.
یعنی د چاربولک خلک له انتخاباتو محروم پاتې دي؟
بله، سروان صاحب، د چاربولک اکثرا تقریبا 90% د ویپسخ ډیر کسان عمدتاً هغه سیمو کې چې پښتون میشته سیمې دي د پښتانه نوماندان په برخ خدای کې شکایت لري چې دلته دستوري نامنۍ رامنځته شوی وی دی. مشخص ګروپ چې محلي وسلوال دي او د دې تر څنګ دوی د بلخ امنیه قمندان اکرم سامی او د بخت امنیت امر درزا قادری په دې تور نه وی چې د دې کسانو څخه ملاتړ ترسره کړی دی. کومې خبرې چې موږ د بلخ دی ولی عبدالرزاق قادری سره درلودې دوی دستوري نامې رد کړه، خو د بلخ پولیس تر دې دمه په دې اړه ونه غوښته چې خبرې وکړي. د دې تر څنګ په بلخ ولایت کې په اکثرو مراکزو کې رای شمیرنې د تېرې شپې راهیسې پیل شوې دي او د بلخ د کمیسیون انتخاباتي کمیسیون مشر ظاهر اکبري سره چې ما کومې خبرې درلودې دی ویل چې له 318 محلونو څخه چې دوی کوم اعمار ترلاسه کړي تر دمه اته ته زره کسانو برخه اخیسته او د نورو محلاتو راشمیرنه بنن تریوی بجې غرمه دوام وکړي او د انتخاباتو نهایی او وروستي لومړنی راشمیرنه به په بلخ ولایت کې اعلان شي.
ډیر زیاته مننه. کور ودان مجیب رحمان حبیب زی وو چې له بلخ څخه د انتخاباتي بهیر په اړه معلومات راکوله او ویلي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې نامنی سبب شوی ده، یا د پوینا یا د خلکو پوینا مصنوعی نامنی سبب شوی ده چې خلک خپل رای وانه چولای شي. اوس پکتیا ته زو د ازادي رادیو خبریال اصیل زازایل پکتیا را سره د ټلیفون پکر شده. زازایل صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، په پکتیا کې نن څنګه د رایو مرکزونه پرانستل شوي دي او آیا پرون داسې ډېرې سیمې یا ډېر مرکزونه پاتې شول چې خلکو پکې رای وانه چولای شوی او که څنګه؟
مننه سلام صاحب، د رادیو کلو درنه اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پرون تر ناوخت پورې د پاتاولو په مرکز کې خو د څنګه خزینه نه پاتې چې یوه چې نن راځي او شوی وي، خو په ولسوالۍ کې تقریبا په ټولو ولسوالۍ کې د څار وخت خبره چې د مرکزي نه دی درلودل سال ته یا رایه ناوخته شروع شله او یا هیڅ چې رایونه کارول شوی امنیتي تدابیر لوځنه. نو چې دا وړاندې ما د کمیسیون د وایم سره خبرې وکړې چې په کل سره تاسو دې ورې چې تر اوسه پورې په هغه سیمو کې چې تعدیدات زیات دي لکه په ولسوالۍ کې، نو هلته تر اوسه پورې رایه اچول نه دي شروع شوي او د امنیتي ځواکونو لخوا نه ورته تر اوسه پورې ډاډ نه دی ورکړل شوی چې دوی هلته خپل کار شروع کړي، خپل نفر ورولي.
آیا دا ډول سیمې ډېرې دي که محدودې دي؟
په ولسوالۍ کې خو په مجموع کې په ټول ولسوالۍ کې د دې د خبرو چې هلته داسې مرکزونه یا بیا شوي چې پکې پرون رایه نه ده کارول شوې، نو دوی کوشش کوي چې په هغه سیمو کې چې پرون نه ده شوی نو ورته زمینه مساعده کړي. د دې د ټینګار په نږدې ولسوالۍ باندې و چې دوی کې ممکن امکان شته چې تر ساعت وروسته یا بیا ساعت وروسته پکې رایه کارول شوی چې ګردې په نږدې د احمد آبا ولسوالۍ ده، د زرمت ولسوالۍ او کرنګ ولسوالۍ کې
په مجبو کې. پرون ستاسو په نظر څومره خلکو به برخه اخیستي؟ یعنی ډیرو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او کنه اکثرو خلکو د امنیتي ګواښونو له کبله ونه کړی شوی چې د رایو مرکزونو ته لاړ شي او رایه استعمال کړي؟
خلکو سره ویره ډېره ده، په تقریبا تر یو څو داسې مواد ناوخته رسېدو په وجه خلک وځنډول. وروسته بیا چې کله مرکزونه فعال شول د خلکو سره ویره وه، خو دغه ویره تر لسه بجو پورې د یو څه په خلکو کې سمه شوله او ټاکت مرکزونه ته ډېر شو. نو لکه څنګه چې سمه کېدله یا مثلا هغه تحریدات موجود دي د هغوی سره، یعنې په نه کتلو سره د خلکو لخوا نه مرکزونه ته نه راغلل، رایې وکارولې. خو څومره چې باید هغه د ملکانې په اساس باندې چې کومه مراکز چې ترسره شوې وه د هغو په پرتله تقریبا کمرنګه ښکارېده. لکه مثلا یو مثال درکړم چې پرون زه د احمد آبا ولسوالۍ ته تللی وم، هلته په یو مرکز کښې هغه کومه شمېره چې هلته ثبت شوې وه تقریبا شپږ سوه نفر ثبت شوی وو. خو تر درېمې بجې پورې په یو سایټ کښې یو ورځ تقریبا دغه شمېره تر نه تر نوي درې نوي پورو رسېدلې وه. نو که هغو ته نن دوی وکولی شي چې موقعو ته مسایل شي دوی کولی شي چې هغه خپله شمېره پوره کړي. نو د خلکو تګ را تګ وروسته بیا ښه خو هغلته وخت درته کم شو. ځینې ستونزې چې په بایومیټریک کښې ستونزې
ډېره زیاته مننه. په پکتیا کې رازالی راډیو خبریال اصیل ځاځی و چې په دغه ولایت کې د انتخاباتو په باب معلومات راکول. اوس بیرته کابل ته ځو. د ازالی راډیو خبریال رحمت الله افغان بیا هم د ټلیفون له لارې راسره دی. خدای دې وکړي چې د افغان آواز داورې واضح وي. افغان صاحب مهرباني وکړئ.
لکه چې ما مخکې یو راپور کې راپور ورکړی و چې تر اوو نیمو بجو پورې اوکم اوو بجو اتو بجو پورې مرکزونه نه دي خلاص. زه اوس د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د حاجي نبی ښارګوټي په نبی اکرم مرکز کښې یم، د انتخاباتي مرکز کښې. دلته مرکزونه خلاص شوي دي، خلک راځي رایه ورکوي. کومه ستونزه چې پرون موجوده وه د بایومیټریک سیستم وه، د پاڼو د نه شتون، یو هم د بایومیټریک کاغذ دی، پرنټر کاغذ، همغه ستونزه اوس حل شوې ده. خلک راځي او په قطارو کښې ولاړ دي، قطارونه ډېر اوږده اوږده دي راځي.
بلې افغان صاحب، خو خیر مشکل بیا پیدا
شو.
بله ستاسو خبرې په دې اخرې شېبې کښې څه قطع شوې. خو یعنی اوس مرکزونه بېرته پرانیستل شوي دي، ستاسو منظور دا دی؟
بله بله، بېرته مرکزونه پرانیستل شوي دي. په ځینو مرکزونو کښې خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، خو په ځینو مرکزونو کښې چې پخوانۍ تېره ورځ ځینې ستونزې موجودې وې، البته امنیتي ستونزې وې، هلته اوس خلک کم راځي. خو په هغه مرکزونو کښې چې کم امنیتي تدابیر نیول شوي دي پرون ستونزه نه وه، هغلته خلک اوس زیات راځي او رایه ورکوي. مرکزونه بېرته پرانیستل شوي دي، خلک عادي توګه خپلې رایه کاروي. سرمان صاحب
بله، او نن خلک مشکل هم نه لري لکه پرون چې وو، که نه همداسې ده؟
بله بله، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ ناوخته په مطبوعاتي غونډه کښې وویل چې د تېرې ورځې نه موږ پانو عبرت اخېستي دي. هغه ستونزې چې تېرې ورځ تکرار شوې وې، د نن ورځې په انتخاباتي بهیر کښې به تکرار نه شي. واقعا اوس لیدل کېږي چې ستونزه نه شته، خلک نورمال راځي او خپل د رایه کاروي. هغه ستونزه چې تېرې ورځ موجوده وه، هغه ستونزه اوس نه شته.
آیا تاسې له خلکو سره خبرې کړې دي؟ پرون چاودنې هم وشوې، خلک هم مړه او ژوبل شول، خلک امنیتي اندېښنه لري که نه لري؟
ګرچې امنیتي اندېښنې خلکو سره شته، یعنې تېره ورځ په کابل کښې هم پېښې رامنځته شوې، په ولایتو کښې هم رامنځته شولې، امنیتي عمر ژوبلو مې اړولې. خلکو سره مونږ خبرې وکړې، خلکو وویل وایي دا افغانستان ده او دا ورځنۍ چارې دي، خو بیا هم خپل حق رایه به موږ کاروو او رایه خپله د شهادت هر څوک چې خپله رایه وکاروي شهادت یې ادا کړی دی، او که چېرې څوک رایه ونه کوي شهادت یې ادا کړی نه دی، یعنې اسمان د شهادت دي. دوی په ډېر جوش و خروش سره راوتلي دي او رایه کاروي. ګرچې امنیتي ستونزې کېدای شي وي، خو دوی بیا هم راځي خپل رایه کاروي او خپل حق نه استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه. په کابل کې د ازالۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې وایي د رایو مرکزونه پرانیستل شوي دي او نن په منظم ډول د رای ورکولو چارې پر مخ ځي. پرون یو لړ مشکلات ول، خو نن دا مشکلات نشته. همدا شېبه د افغانستان د آزاد او شفاف انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د ښځو د برخې مسؤوله مریم آروین بارکزی د ټلیفون له لارې راسره ده. محترمې بارکزی، تاسو ته هرکلی وایم. تر اوسه پورې ستاسو څارنه سره زموږ خبریال خو وایي چې که څه هم د رایو مرکزونه یو څه په ځنډ پیل شول، پرانیستل شول، خو تر دې دمه هغه تخنیکي مشکلات چې پرون لیدل کېدل نن نه دي لیدل شوي. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وخت سره تاسو ته څو شګرانو اورېدونکو ته خپل سلامونه او احترامات تقدیموم. دغه اوس هم خپل صحابي افکارانو نه خپل راپورونه راټول کړل. په هغه ولایتونو کې چې هغه مرکزونه بند پاتې وو نن پرانیسي، او همدارنګه موږ په هغو ولایتونو کې چې په مرکزو کې موږ خپل ناظرین لیدو عملا صحیح تکلیلی دی د کتنه څارنه کو منځ سربېره د ستونزو د خلکو ګډون پرون ډېر په پراخه توګه و چې دا یو مثبته بېلګه وه، ځکه چې تر اوسه پورې خلکو دا وښودل چې واقعا دی دیموکراسي ته معتقد دي او غواړي چې په افغانستان کې یو بدلون راولي.
بله، د خلکو ګډون تاسو وایئ چې پراخو، د ښځو ګډون څنګه و؟
ښځم لکه نارینه ورسې ښځو ګډون هم پراخه توګه و، خو متاسفانه هغه تخنیکي ستونزې چې د کمیسیون خانه رامنځته شوې د ښځو ګډون باندې تاثیر کېښودله، ځکه چې په اکثریت مرکزونو کې کله چې ښځې تلل په قطار کې ولاړې وي ساتونه دی په قطار کې ولاړ و، متاسفانه دی ته نوبت ور ونرسېد. بله مسله چې ډېره عمده مسله وه د رایه اچونکو فهرست و، ځینې ښځې نمونه یې په فهرستو کې نه و او دی ونتوانېدل خپل رای استعمال کا. بل مسله چې ډېره زیاته مهمه وه دا وه چې مرکزونه ډېر ناوخته پرانیستل شول، په صحیح توګه په موغو تایم باندې چې کمیسیون ویلي وو واز نه شول، او دا سبب وګرځېده چې خلک ښځې په ساتو په قطارو کې پاتې شي او د خپل هغو بادیدونه چې قطار نه دی خلاصېږي او ځي مرکز ته چې خپله رایه وکاروي، هغلته یې دی نوم په فهرست کې نه و، نو په اساس باندې دی د رایې د استعمالولو نه پاتې شو.
آیا نن هم دادی فیرست مشکل شته و کنن تروس پوری تاسونه دایی لیداله؟
تر اوسه پورې خو مرکزونه نوی پرانستل کیږي، نو تر اوسه پورې موږ دا آمان دقیق تاسو نشو ویلی چې آیا نن به دستور دوي که نه، ځکه چې عملا نوي همکاران دي خپل ساحې ته خپله څارنه شروع کوي، او همدارنګه تر اوسه پورې چون سهار دی تر اوسه پورې موږ د مدت زمانی چې باید رایه استعمال شي زمان ته نه یو رسېدلي، نو په پړاو کې وګورو چې نتیجه به نن څنګه وي. آیا موږ به لکه پرون داسې شاهد دي دو مسله وو، یا هم دا به وي چې نتیجه مطلوبه وي؟
ډېره زیاته مننه د فیفا یا د آزادو او شفافو انتخاباتو د بنسټ د ښځو د برخې مسؤولې مریم اروین بارکزی چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه حکومت وایي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د بيدرکۍ په اړه د استانبول د لوی څارنوال د څېړنې پایلې ته انتظار دی او یو لړ اسناد یې موندلي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې د استانبول لوی څارنوال د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د ندرکۍ په اړه څېړنې کوي. مولود چاوش اوغلو دا هم رد کړه چې امریکایي چارواکو ته د خاشقجي د ندرکۍ په اړه اسناد یا ویډیوګانې سپارلې دي. هغه وویل چې هیڅ امریکایي چارواکي ته په دې اړه اسناد نه دي ورکړ شوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون د البانیا په پلازمینه تیرانا کې خبریالانو ته وویل چې د خاشقجي د مسالې په اړه د استانبول د لوی څارنوال د څېړنې پایلې ته منتظر دي.
سعودي عربستان باش
کنسولستونه وايي خاشقجي په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ندرکه شوی. له هغه سره څه شوی دي؟ څه پیښ شوی دي؟ د هغه د ندرکې مسؤل څوک دی؟ یقینا موږ به اندازه معلومات او شواهد په دې اړه لرو چې په دې غړي کې زموږ د چرنو او پلټنو په پایله کې ترلاسه شوی. جمال خاشقجي د سعودي عربستان پیژندل شوی ژورنالیست و چې د واشنگتن پوسټ په څیر معتبرو ورځپاڼو ته یې کالمونه لیکل. هغه د اکتوبر په دوهمه نیټه د خپلې ترکۍ نامزدي سره په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته په ضروري اسنادو پسې ورغلی و او ندرکه شو. خاشقجي د سعودي د شاهي کورنۍ له غړو سره نږدې روابط درلودل، خو د ځوان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پر سیاستونو یې سخت انتقادونه کول. د سعودي چارواکو د اکتوبر په شلمه تایید کړ چې جمال خاشقجي په استانبول کې د دوی په کنسولګری کې مړ سوی او ادعا یې وکړه چې خاشقجي په کنسولګری کې جنګ کړی او په خوډب کې مړ شوی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د چارواکو په حواله وویل چې شاهي کورنۍ د خاشقجي پر وژل کېدو خواشینی ده. د سعودي دولتي خبري اژانس د چارواکو په حواله پرون ولیکل چې خاشقجي او یو شمېر نورو کسانو چې کنسولګری ته ورغلي وو په خپلو کې جنګ کړی او دی په دغه جنګ کې وژل سوی دی. د سعودي چارواکو ویلي چې د خاشقجي د قتل په اړه څېړنې روانې دي او تر دې ګړی 18 تنه چې ټول سعودي اتباع دي د دې پیښې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال ویلي چې د شاهي محکمې سلاکار سعاد قحطاني او د استخباراتو د ادارې مرستیال احمد اسیری له دندو لرې شوي دي. د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د استخباراتو د ادارې په رهبرۍ کې چې د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر څارنې لاندې فعالیت کوي باید اصلاحات راشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د سعودي چارواکو د وروستي ګامونه ښه دي خو له ژورنالیست جمال خاشقجي سره شوی چلند د منلو وړ نه دی.
اته بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سیاد وی پر انتخاباتي بهیر د خلکو صفر شوی اعتماد یې لوړ کړ. په افغانستان کې د بلګرو ملتو د استازندوی دفتر یونما د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. د لوی کندهار د ځوانانو شورا د افغانستان د ملي یووالي له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیسو ملي اکاډمي د جنرال عبدالرازق اڅکزي په نوم کړي او هغه ته رسمن د ملي اتل لقب ورکړي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف ووټل ویلي د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېده په افغانستان کې له جګړې د امریکا ملاتړ نشي کمولی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او اروپایي هیوادونو په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه د سعودي عربستان پر توضیحاتو نارضایتی ښکارا کړه. سعودي چارواکو منل چې ژورنالیست جمال خاشقجي په استانبول کې د دوی په کنسولګرۍ کې وژل شوی دی. په لندن کې زرګونه کسانو له حکومت غوښتنه وکړه چې له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو د پلان وروستي شرایط ټول پوښتنې ته وړاندې کړي او د مقدونیا پارلمان یو حساس ګام پورته کړه او خپل هیواد ته د شمالي مقدونیا نوم تصویب کړ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. نن د ازادي رادیو په خبرونو کې په انتخاباتو راپورونه او مرکې لرو، البته یو اونیس پروګرام هم لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خو مخکې تر دې کونړ ته ځو. په کونړ کې که څه هم چې یو شمېر امنیتي ستونزې وي خو د ازادي رادیو خبریال وایي چې په د کونړ په اکثرو سیمو کې په آرام او سوله ییزه فضا کې انتخابات ترسره شول. په کونړ کې د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري وایي چې ډېر شمېر نرو ښځو په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپلې رایې استعمال کړې.
د رای ورکولو هر مرکز کې تر نا وخته د رای ورکونکو غنه غونه تر سترګو کېده. خلک په دې خوختي چې په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله امنیت خو او دوی په اسانه د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او د خپلې خوخي نمایندانو ته رای ورکړي.
موږ د سي امید او د توقعونه کول چې دا په دومره حفظا کې د انتخابات ترسره شي او موږ د انتخابات د کمیسیون او د دولت نه هم تام راضي استو چې دا پروسه ډیره شفافه دایر کړي. موږ خو دا سي امید نه کوو چې خلک په دومره تعداد کې په دومره غنه غونه کې به خلک ګډونو کې په انتخاباتو کې اشتراک به وکړي.
زمانو چې لري اسمانه د قزل ته چره د بلال مسجد ته د رای ورکول د پاره راغلی ما او دلته چره رای ورکوم. دلته چې د کونړ خلکو ټول ویل چې په دې ورځ باندې بره چې ډېر چاودنی به شو مزایل به شو نه هم د سید سمونو شو دلته چې کلک تدبیر د پولیس د خاني ول شو او د نظر ډېر زیات راځي ما ډېر زیات خوشاله ما خپل تلارم چې پراتلو کې منده سره ته ټینګ امنیت ونی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل په دې وخت چې د امنیت په فضا کې د ولسی جرګې ټاکنې تر
د دې سره سره چې ګواښونه وو د ټول هیواد په کچه زه فکر کوم کونړ یوازینی ولایت وو چې امن کې وو او ټول خلک په دې پروسه کې برخه واخیسته. چې د زړه له تاله مننه کوم د کونړی ورونو نه باتور ولس نه چې په ډېر قوت او عظمت یې په دې پروسه کې برخه واخیسته په دې خپله رایه استعمال کړه.
هغه ویل یو شمېر نمایندانو فکر کولو چې د تیر په څیر به یو ځل بیا له درغلیو کار واخلي او ولسی جرګې تبا لار پیدا کړي. خو امنیتی ځواکونو ولس او د ټاکنو کمیسون کارکونکو دغه هڅې ناکام کړي.
هم داسن زده دا چې اکثر کاندیدان صاحبانو تلاش کاوه چې د پخوا په چیر درغلي وکړي، د پخوا په چیر زیات رای استعمال کړي، او دا درغلي په غوستیکر او هغه تصویرونو چې پخوا دوی په جالي توګه ترتیب کړي وو غوښتل د هغو لارې نه استفاده وکړي، خو الحمدلله د هغوی مجلبګیري کړې ده.
په کونړ کې د 201 سیلاب قلي اردو د دوهمې پلې لواء قومندان جنرال میرویس صاحب وایي وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې انتخابات ګډوډ کړي، خو د دوی توپچی او د هوایي ځواکونو بریدونو د هغوی پلانونه شنډ کړل.
سهار شپږ بجو نه انداخ دی شروع کړ، مګر 9 بجې زه ټول ولس موجود وو چې 9 بجو کې موږ ډېر کلک ضربات ورته ورکړل چې حدود 15 نفرو کې تلفات ولیدل، درې میله دشه کیلو منځه تللي ده، یو میل پکای موږ په ډېر ډاډ سره وکولای شول. ټول امنیتي ځواکونه کمنیتي ملي وو، که پولیسو ملي وو، که اردو ملي وو، په ډېر ښه وجه سره دا پروسه مخکې لاړه.
خلک وایي د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د کونړ په مرکز اسدآباد ولسوالۍ له 60 زیات بریدونه شوي وو چې له 100 زیات کسان پکې وژل شوي وو او 50 کسان ټپیانو. خو د ولسي جرګې ټاکنو کې د دوو محلي پولیسو په ګډون 12 تنه چې ښځې او ماشومان پکې شامل وو سرسري ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي دفتر یونما د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ډیرو خلکو ګډون ستایلی دی. د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون د اکتوبر په 6 خپره شوی ویل شوي چې له 2001 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر په بشپړ ډول د افغانانو له لوري ترسره شو. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځان څومره بریالی بولي، البته دې ته په کتو چې پرون د انتخاباتو په لړ کې ځینې تخنیکی ستونزې وې. فرشته جلالزی دا پښتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له بیان سید حفیظ الله هاشمی څخه کړی ده.
دغه بعد چې نو راغله د اداري او تخنیکی ستونزې چې مخ ته راغله، دا یو موافقه دي نه پر پروسه د خپل موافقه د ګورو چې هغه پز یا بدبختیان چې تیر انتخاباتو کې راغلی او د خپل اعتماد او باور په دغه پروسه باندې کامل اندمایږي په نو کمیشن کوم هغه د ډیټرا او تلاشونه چې وکړ د افغانستان خلکو اعتبار او اعتبار او باور به څه تل کړی دی چې د افغانستان خلکو ډیر په شوق سره سهار ډیر وختي مرکزو ته راغلل او د بیرای ورکول لپاره بل څه سره چې موږ مرکزونه په خپل وخت زمان کې خوشې واد نشل چې خلکو شي رای ورکړي. نو په کل کې ویل شو په اشتراک کې هغه افکار چې ماته ابتدایي بونه رسیدلي دي چې د تاسو د دې نو خلکو او کول شي خپل رائے استعمال کړي. دا پروسه زموږ لپاره موږ دا زرا موافقه و، یونما هم په دې سره چې دا موافقه پروسه درنګه او د افغانستان حکومت.
هاشمی صاحب، په انتخاباتو کې په اول ورځ باندې تخنیکی ستونزې ډېرې وې، نو تاسو فکر کوئ چې په دوه ورځ باندې به خلک د دې شوق او هغه حوصله ولري چې د رائے مرکزونو ته ولاړ شي او رائے ورکړي؟
د خلکو علاقه او شوق چې ولید واقعا د سوقونه او د غنم پودی پتو او هغه حتی چې اصلا موږ تصور هم وکړو یو مشکلات څه هم ده تاسو نه مخترعه کې دې حتی په سره هوا کې او صحاب دې وختي د افغانستان خلکو په تاسو تر اغلی چې اصلا څه تصور هم نشو کولای. سر دې تهدیدات هم دې زیاتو ولې دې هم داخل سر دې خوب تهدیدات راغلی. نو دې لبان چې دا سب مرکزونه چې موږ لرو
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی وو. اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د انتخاباتو په اړه څه لیکلي.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د ولسي جرګې پر پرانیو انتخاباتو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي چې افغانانو د ناامنیو او درغلیو له اندېښنو سره سره په دغو انتخاباتو کې خپلې رایې وکارولې. د ورځپاڼې په لیکنه په ټول افغانستان کې خلکو د وسلولو طالبانو ګواښونه له پامه وغورځول او د ولسي جرګې په پرونیو انتخاباتو کې برخه واخیستله. دغه انتخابات چې درې کاله ځنډېدلی وو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لپاره په یوه ازموینه بدل سوي وو چې دغه پروسه د طالبانو له حملو خوندي کړي. لیوی خو وسلول طالبانو ویلی و چې درای اچونی مخه بنسی لبل خو پدایش پوری تړلو وسلولو په ورستوی میاشت کې د زینو خنړیو حمله مسؤلیت منلای دی. د نیویورک ټایمز رسپنې په لیکنه د افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا اویا زره غړي چې له مخکې هم د طالبانو لخوا له حملو سره مخامخ وو د انتخاباتو د امن لپاره ګمرل سوي وو. د کاندیدانو د ابتدایي لست تر خپرېدو وروسته په بېلابېلو حملو کې د ولسي جرګې لس کاندیدان وژل سوي دي. د ورځپاڼې په حواله د رای ورکولو یو پر درېمه برخه مرکزونه په هغو سیمو کې بند وو چې د طالبانو په کنټرول کې دي یا ورباندې نفوذ لري. د پنځمې پورز په کندهار کې د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق تر وژل کېدو وروسته انتخابات یوه اونۍ وځنډېدل. په غزنی کې هم د ځینو ستونزو له کبله دغه انتخابات پرون ونسول. په لیکنې کې د انتخاباتو پر مهال ځینو ګډوډیو او بې نظمیو ته هم پام اړول سوی. د ساري په توګه پر وخت د انتخاباتي مرکزونو نه پرانستل کېدل، په ځینو مرکزونو کې د بایومیټریک دستګاوو کار نه ورکول، او په ځینو نورو مرکزونو کې په لیستونو کې درې ورکوونکو د نومونو نشتوالی. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې د پرونیو انتخاباتو پر مهال د ګڼو امنیتي پیښو راپور ورکول سوی. په عین حال کې د هرات، ارزګان، کابل او څو نورو ولایتونو په ځینو انتخاباتي مرکزونو کې تخنیکي ستونزې موجودې وې. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په ارزګان کې د بایومیټریک دستګاوو د کار نه ورکولو له کبله ځینې رای ورکوونکي چې اوږد انتظار یې کړی وو په غوسه وو او غوښتل یې چې دغه دستګاوې ماتې کړي. په دې تړاو د 1500 کسانو د نیول کېدو خبر ورکول سوی دی. د ګارډین ورځپاڼې په حواله د بایومیټریک سیستم چې مخکې په افغانستان کې د انتخاباتو پر مهال نو کارول سوی، هدف په انتخاباتو کې د درغلۍ مخنیوی دی. ګارډین لیکلي انتخاباتو ته لږ ورځې پاتې وې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې پریکړه وسوه. د ګارډین ورځپاڼې په باور د افغانستان د انتخاباتو بهرنیو شریکانو ویلي چې د دغه سیستم د تنظیم او ورباندې د تجربې لپاره کافي وخت ورسره نه و. د ورځپاڼې د لیکنې په یو برخه کې لولو د افغانستان د رای ورکولو په ګڼو مرکزونو کې له دغو ستونزو سره سره خلک هیله مند دي چې رای به یې د ژوند له ښه کولو سره مرسته وکړي.
ګوګل، ټویټر او فیسبوک په تیرو درو میاشتو کې تر 1.5 میلیونه زیات داسې پوسټونه لري یا ډیلیټ کړي چې غیر قانوني او سپک مطالب لرل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې فیسبوک، ټویټر او ګوګل وروسته له دې دا پوسټونه لري کړل چې د هغو د محتوا په اړه ورته شکایتونه ورسېدل. د دغو درو ټولنیزو شبکو مسؤلان د بریتانیا د پارلمان د ساینس او ټکنالوژۍ کمیټې ته حاضر شول چې د جعلي خبرونو، سپکو او تروریستي لیکنو په اړه توضیحات وړاندې کړي. په همدې لړ کې په بریتانیا کې د فیسبوک د پالیسۍ عمومي رئیس کریم پالنت وویل د کمپنۍ د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې 40 میلیونه غیر اخلاقي عکسونه ډیلیټ کړي دي. د د په وینا د قوانینو له غوښتنې سره سم یې د 2013 کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ میلیونونه سپک پوسټونه ډیلیټ کړي دي. پر دې سربیره د 2018 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې یې هم 15 لکه پوسټونه لري کړي دي. فیسبوک همداراز ویلي چې د خلکو د پوسټونو د محتوا د څارونکو او د خوندیتوب د څانګې د کارکوونکو شمیر زیاتوي. د کمپنۍ همداراز ژمنه کړي چې د کال تر پایه به 2 لکه تنه په درسته نړۍ کې د دې شبکې څارنه کوي. له بلې خوا د ټویټر د عمومي پالیسۍ او اړیکو مرستیال رئیس شینیت مکسوینی د بریتانیا د پارلمان کمیټې ته وویل تر اوسه پورې له دې ټولنیزې شبکې څخه نږدې 1 میلیون کارونکي ایستل شوي دي. د ټویټر په وینا دغه کسانو له 2015 څخه د تروریستي محتوا پوسټونه کول. له بلې خوا په بریتانیا کې د ګوګل د ماشومانو د امنیت د څانګې مسؤل الزیویر کلیر لایلی ویلی دی چې د 2013 د اپریل او جون ترمنځ له یوټیوب څخه 1 میلیون 1 لک ویډیوګانې ډیلیټ کړې دي. د کمپنۍ همداراز ویلي چې د سږ کال تر پایه به نږدې 10 زره څارونکي وګباري چې د یوټیوب د ویډیوګانو محتوا وڅاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
یو اوریدون که چه نومی نده لیکلای وای چه ده لوگر ده ساپی ابراهیم خیل سیمی سخه پیغام لیکه مایی زموش پسیمه که طالبان و شاوخا مایونون ایشیدی و خلک پرینه خودل چه په انتخاباتو که گردون وکری. بل اوریدون که محمد بدخشی لیکی وای دولسی جرگه انتخابات له تهدیدون و سره سره تر سره شول او زیاتو خلکو په بدخشان که پکی برخوا خسته. الفت لغمان ایوائی و انتخابات شپر مخلال سره لدی چه تهدیدونه ول خو خلکو د دولت وسلوال مخالفانو پر مخ گزار ورکرل او ورتوی شدل چه پا دیموکراسی او انتخاباتو باور لدی. عبدالاکبر سادات لکنر چخلی که وی ده غازی آباد نه پا ده غازی آباد ولسونو بانی ویارم از دکه چه د مرمیو په شرنګا کې په انتخاباتو کې ګډون وکړ هیڅ مشکل نه و او ټولو خلکو خپل رای استعمال کړ. عبدالصمد له کابل لیکلی دی وای خدای دې وکړي چې په انتخاباتو کې خلکو داسې کسان انتخاب کړي وي چې جنگ سالاران او بهرحمه کسان نه وي. اوس هم د ځوانانو پروګرام تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې هڅه کوي ځان په ټولنه کې مشهور کړي. په دې منځ کې ځینې داسې ځوانان هم شته چې له ناسمو لارو د شهرت د ترلاسه کولو هڅه کوي. د دوی دغه کار کوم زیانونه لري او د مثبت شهرت د ترلاسه کولو په خاطر باید ځوانان څه وکړي؟ د تاندې څنګ د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم همدې موضوع ته پکې تمکیکو. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
ځوانان چې شهرت ته ډېر تمایل لري کله ناکله له منفي لارو هم د ځان د مشهورولو هڅه کوي. د بېلګې په ډول جګړې، نشې او ځینې نور منفي کارونه په داسې ډول کوي چې خلک ځان ته راجلب کړي او د کلي او کور د خبرونو سر ټکی شي. دا خیرخانی اوسیدونکی سمیر یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کله مردم خیرخانه مرهم جنازه به میخواد.
د خیرخانی ټول خلک می پیژني او د شمال نو میره باندې خی ځکه مشهور سم چې ته به هم زما د ملګرو جنگو زب ورتلم او دا چې د ټولو په منځ کې سرشاروم په ما د سمیر شمال نوم کې خو اوس دومره مشهور سویم چې زمونږ په علاقه کې له هر چا زما پوښتنه وکړي زمونږ کور درخی
خانه مار نشاوند میته.
دا چې ولې ځوانان له نامناسبو لارو د مشهورېدو هڅه کوي د کابل اوسیدونکی جاوید وایي.
ځینې ځوانان څه دي د ناپوهۍ نه دا کارونه کوي د شهرت لپاره څه ځان سره برچی او چاقو د شان ګرځوي. دوی د شهرت لپاره څه دي یعنې مخکې سي دوی ټول ته ښه ښکاره سي او د غیرتي خبې خلک هم ورته غیرتي وایي او د ځینې هلکان دي د ځان ښودنې لپاره یعنې وایي زه یې ټول نه لواړ یم د خلکو مخه نیسي بیا په ځان نومونه ږدي سي بابا فلاني او رئیس فلاني داسې.
د خالد احساس په وینا ځینې ځوانان بیا په دې هڅه کې وي چې له لنډو خو نامناسبو لارو ځان خپل هدف ته ورسوي هماغه وي چې نوم یې په ټولنه کې بد شي.
عموما هغه ځوانان چې غواړي خپل ژوند ښه تیر کړي د خپل ژوند د ښه تیرولو دپاره هغوی هڅه او کوشش نه کوي نسبتا د نورو ځوانانو په نسبت باندې لټي هغوی لنډې لارې لټي او لنډې لارې چې لټي نو طبعا دوی نامشروع لارو ته لاسه کوي. مثلا که یو ځوان غواړي چې یو ښه ژوند ولري په ژوند کې ښې پیسې ولري ښه موټر ولري یو ښه زندګي ولري نو د دې ژوند ترلاسه کولو دپاره که چیرې دا په صحیح او قانوني لاره باندې مخکې لاړ شي وخت زیات نه شي نو هغه کوشش کوي چې لنډه لاره ونیسي. نو لنډه لاره نامشروع لارې دي مثلا فساد ته لاسه چي مثلا اختطاف لاسه چې مثلا نور داسې لارې دي چې هغه د قانون په اساس باندې منع شوي دي نو په پای کې دوی هغه خپل د هڅې او کوښښونه هغه هدف چې ټاکلی ورته نه رسېږي. که وم رسېږي نو دا یو منفي شهرت خاوندان کېږي. موږ او تاسو نن سبا په خپل ټولنه کې ګورو ډېر داسې اشخاص دي چې د نومونو اخیستلې نسبتا اخلاق ښه نه دي چې هغه ډېر منفي شهرت لري. که موږ یو نوم په جامعه کې د هغې کسانو واخلو مستقیما خلک غږ کوي وایي والا دا خو اختطافګر دی.
رفیع الله سمیم وایی هغه ځوانان چې د شهرت لپاره نامناسب کارونه کوي هغوی نورو ته په کتو سره دې کارونو ته مخه کوي چې دغسې ځوانان د ټولنې نظام ګډوډوي.
په اوسنیو وختونو کې چې دی زیات ځوانان په دې باندې تمرکز کوي چې شهرت ترلاسه کړي. شهرت لاسته راوړنه چې دی ځینې مثبت دي او ځینې منفي دي چې متاسفانه چې دی زموږ په ټولنه کې چې دی اوس منفي شهرت اخیستنه چې دی ډېر خلک چې دی په دې تمرکز کوي چې منفي شهرت واخلي. خو هغه اصلا چې دی شخصیت چې دی په شهرت کې چې دی ډېر مهم رول لري. متاسفانه چې دی دلته کوم شهرتونه چې خلکو ترلاسه کړي دي هغه شخصیت په منفي شکل باندې ترلاسه کړي دي. او خوشبختانه یو شمېر ځوانان دي چې مثبت شخصیتونه لري، هغوی چې دی خپل درسونه لوستلي دي، هغوی چې دی کار کړی دی، هغوی په خپل توانایي باندې چې دی دغه شهرت ترلاسه کړی دی.
د لوګر اوسیدونکی عبدالمتین وایي هغه ځوانان چې په ټولنه کې په بد نوم مشهوري کې د دوی شخصي او ټولنیز ژوند هم له ستونزو سره مخ کوي.
د تاوان دا د نتایج دا دي چې دوی خپل منځ کې جنګونه کوي، زخمي سي، شاده زخمي سي، نور سره سي، قتل کوي، یا مجرم ګڼل سي، زندان ته لاړ سي. او دوی شخصي تاوان دا ده چې دوی سره د ټولنې ښه خلک روابط نه ساتي، او دوی سره ښېښینه کوي، دوی سره دوستي نه کوي، او دوی په جامعه کې د بد نظر دوی ته ګوري او غواړي دوی نه ځان ساتي.
خالد احساس وایي که ځوانان غواړي په ټولنه کې مشهور خلک وي هغه لارې دې غوره کړي چې پایلې یې دوی او ټولنې ته مثبتې وي.
هغه ځوانان چې غواړي مثبت شهرت ته ورسیږي د مثبت شهرت د لاسته راوړو دپاره مثبتې لارې غوره کوي چې هغه د قانون اصول مقررات سره په ټکر کې نه وي. په کل کې هغوی بیا هغه هدف ته رسیږي او د خلکو په منځ کې شهرت پیدا کوي. هغه ځوانان چې هغه د خپلو اهدافو د لاسته راوړو دپاره متزلې لارې، هغه لارې چې د قانون خلاف وي، هغه لارې چې دوی فکر کوي چې دا موږ ډېر زر د نورو په نسبت باندې لاسته راوړو او موږ به د خلکو په منځ کې مطرح شو، هغه لارې غوره کوي. په کل کې دوی ناکامه کېږي، غورځېږي، ټولنې کې دوی په مقابل کې نفرتونه ایجادېږي، بلاکونه ایجادېږي، خلک ترینه بدوري، اخر کې هغه خپل هدف ته نه رسیږي او ډېر ناامیده کېږي.
د محمد جواد ستانکزي په باور ټولنه هغو ځوانانو ته اړتیا نه لري چې نامناسب کارونه کوي او بد نوم لري.
دا ځوانان وی که هر څوک وي چې هغه مثبت اړخ ته فکر وکړي، منفي اړخ ته فکر نه کوي. ټولنه اوس نن سبا ضرورت لري چې موږ تاسو کولی شو د علم په وجه باندې هم ځان ته ښه نوم پیدا کړو، یا په نیک کارونو باندې ځان ته هم ښه نوم پیدا کړو، یا شهرت پیدا کړو، خیریه کارونه وکړو. دې کار سره موږ کولی شو ځان ته ښه شهرت پیدا کړو. یو کس که مثلا علم ولري، علمیت یا پوهه ولري او ځای ته ورسیږي، هغه په نیک نوم باندې یادېږي، د هغه کورنۍ هم په نیک نوم یادېږي، او هغه شهرت ښه شهرت هم لاسته راوړي.
دا چې یو ځوان څنګه په ټولنه کې د مثبت یا منفي شهرت څښتن کېدلی شي او د مثبت شهرت د خپلولو لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیباد د صحت رواني روغتون له ترینر متخصص ډاکټر ایمال ساپی سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی چې یو ځوان څنګه د مثبت یا منفي شهرت څښتن کېدلی شي.
شهرت ته رسیدل دا د هر انسان یو فطري تقاضا ده. الله پاک د انسان پروان کې د ابتدا یا د سرشت نه یو تعداد مسایل داخل کړي یا انسټال کړي دي چې یو مثبت هدف ته د رسیدو په خاطر باندې او د راتلونکي یو کولی شي چې د فعالیتونه ولري او دغه لپاره فعالیتونه تنظیم کړي. نو دغه د شهرت مسله هم یو رواني غریزه ده، یو رواني غریزه ده چې د پروان کې چې د اټ په نام باندې دي، د دې انکشاف یا نمو د ماشومتوب د دورې نه چې په څه شکل باندې د مور پلار مسولیت دی چې دغه د شهرت ته رسیدو لارې چارې تعقیب کړي. که غلطه رواني دفاعي میکانیزمونه داسې فکر شي یا داسې ځای په ځای شي چې مرضي حالت ولري، یعنی په هغه موضوع باندې ډېر فشار وارد کړل شي چې ته باید شهرت ته ورسېږي، څه مثبتې څه منفي، ته د تره د زوی نه کم نه یې، ته د خپلوانو نه کم نه یې، ته باید ځان، یعنی یو منفي رقابت رامنځته کړي د منفي هدف دپاره. په نتیجه کې دغه منفي شهرت او منفي کړنلارې چې رامنځته شولې دا وروسته په شخصیتي ناروغۍ چې نارسیزم ورته وایي، نارسیسټی پرسونالیټي ورته وایي، یا شخصیتي ناروغۍ د پدې باندې اخته کیږي. دغه شخصیت هم د ابتدا نه شکل نیسي، همدغه میکانیزمونه رواني دفاعي میکانیزمونه که چېرته ضعیف وي او په پتالوجیک ډول باندې یا په پتالوجیک ډول تقویه شوي وي په مرضي ډول باندې، نو هغه ده چې دا شخص بیا د شهرت ته رسېدو په خاطر نامشروع لارونه استفاده کوي، او د شهرت چې کومې دی هغه به هم نامشروع وي، منفي وي، د ټولنې د موازینو حقوقو سره او اساساتو سره به اړخ نه لګوي. په نتیجه
کې ټکر رامنځته کیږي، کله چې تصادم او ټکر رامنځته کیږي اجتماعي روابط برهم خوري او هغه د ماتې او ګډوډۍ سره مخامخ کیږي. نو دغه یو تعداد ارواپوهان یا روانشناسان په دې نظر دي چې نارسیزم په لومړي قدم کې مثبت دی، خو چې اغلته اهداف مثبت وي او د اهدافو دپاره هدف ته د رسېدو دپاره لارې چارې چې انتخابی دا باید مثبت وي او دا داسې نه وي چې نورو ته د ټولنې خلکو ته صدمه وارده کی او بین الفردي روابط یا د خلکو ترمنځ روابط مختل کی او د جامع یا ټولنې قوانین د پښو لاندې کی. نو که دغه حالت نه وي نو بیا نارمل حالت دی، د نارسیزم په ګټه دی. اما هغه نارسیستیک حالت چې په منفي ډول باندې د منفي هدف ته د رسېدو دپاره د نامشروع لارو نه استفاده وکړي، کوم چې د ټولنې د اصولو او اساساتو سره اړخ نه لګی، په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي چې هم شخص ته مشکلات دي، هم فیملی مشکلات رامنځته کوي، هم بین الفردي مشکلات او هم اجتماعي یا ټولنیز ګډوډیانې منځته راوړي، چې په دې صورت کې شخصیتي ناروغي ده یا شخصیتي اختلال دی چې د نارسیسټک پرسونالټی ډیسارډر په نامه باندې یادیږي.
ډاکټر صاحب، هغه ځوانان چې د مشهورېدو لپاره نامناسب کارونه کوي کومې ستونزې په ټولنه کې رامنځته کولی شي او څه ډول دوی اصلاح کیدلی شي؟
بله، د هر کار لپاره تدابیر پکاري او یو وخت اړتیا ده. هغه څوک چې په منفي ډول باندې د منفي لارونه د نامشروع لارونه غواړي چې د زر ځان مطرح کړي، دی همیشه د نورو خلکو حقوق ته پښو لاندې کوي، په نتیجه کې مشکلات رامنځته کیږي. مخکې مې ارزو کړه ښې لارې چارې هغه دي چې د ماشوم روان د ابتدا نه د انکشاف یا نمو په مرحله کې د دقت او څارنې لاندې ونیول شي، د هر چا خصوصیت او علاقمندیانې مشخص کړل شي، وروسته هغه مثبت برخې تقویه کړل شي او هغه منفي برخو په رابطه کې دغه ماشوم یا نوي ځوان او یا ځوان ته مشورې یا کانسلنګ ورکړل شي او په سمه لار باندې راهنمایي شي. که چېرته د ابتدا نه موږ یو څوک د رواني د لحاظه او د شخصیت د روزنې په لحاظ باندې صحیح وروزو، په راتلونکي به هیڅ نوه مشکلات نه رامنځته کیږي. او که چېرته د اول نه یا د هغه مقابل کې بېتفاوته پاتې شو او یا د منفي شهرت دپاره د منفي لارو چارو نه هغه وهڅو او د هغه هغه رواني دفاعي میکانیزمونه چې شهرت ته د رسېدو دپاره په کاریږي په مرضي شکل باندې فیکس کو، تثبیت کو، نو په راتلونکي ټولنیز، بین الفردي او بین خانوادګي مشکلات رامنځته کوي او حتی جنایي کړنې هم په بر کې لري کېدای شي په راتلونکي کې داسې اعمالو مرتکب شي.
یو ځوان باید څه وکړي چې په ټولنه کې ښه نوم ولري یا په ښه نوم مشهور شي؟
ځوانان کولی شي چې هغه کسان ځان ته نمونه مثال وټاکي یا په دری کې موږ الګو ته وایو چې هغې نیک شهرت ته رسېدلی دي، د هغې په باره کې مطالعه وکړي چې کومې پړاوونه او کوم لارې هغې طی کړي دي یا منزل ته رسېدلی دي د مثبت لارونه، او زه څنګه وکولی شم چې شهرت ته ورسېږم، یو نیک شهرت په ټولنه کې ولرم. د دې لپاره باید مناسبې هلې ځلې وکړم په ټولنه او یا جامعه کې قابل قبول اوسم. نیک شهرت ته رسېدل ډېر زحمت غواړي، ډېر کوشش غواړي، او په دې کې ځان له یو شخص نشي کولی، د کورنۍ غړي پکې ډېر رول لري، بیا بیرون په اجتماع کې ډېر د اجتماع وګړي ډېر رول لري، او همدارنګه دی چې په کوم ځای کې درس وایي، سبق وایي، په هغه ځای کې د ملګري دوستان پکې ډېر زیات رول درلودلی شي. خو لومړی رول د کورنۍ یا د فیملی دی چې د مثبت په طرف سوق کړي.
درنو اوریدونکو، دا و د تاندې څنګ خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
نہ پاتے زکور کے ور زرایا ور کوخ بلا نہ پاتے زکور کے ور زرایا ور کوخ بلا خاورا خاورا مودا جنگل بد مرغیو پاکوخ بلا خاورا مودا جنگل بد مرغیو پاکوخ بلا نہ پاتے زکور کے ور زرایا ور کوخ بلا
واپسی موری خپل بیا بغل مینا ڈوڑی خرو خپل خاورا خاورا مو دا جنگ لبد مرغیو پاکاو خپل خاورا مو دا جنگ لبد مرغیو پاکاو خپل نپاتی زکور کی ورزورای ورکاو خپل خاورا